السلام علیکم د ازادۍ رادیو د یو ساعته خبرونه ته خراغلست قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې راپورونه او د ازادۍ میلمه د مرکو د لړۍ یو بل برخه خبريږي خو په سر کې پام وکړئ خبرونو ته د هیواد د هوا پیژندنې ادارې د اټکل لمخې نن د هیواد په 19 ولایتونو کې د بارانونو د ورېدو او سیلابونو د راوتلو امکان شته. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې په بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، کابل، پکتیا، خوست، لوګر، پنجشیر، کاپیسا، پروان، بغلان، بامیان، غزنی او میدان وردګو کې د سختو بارانونو، تالندې او برېښنا او ناڅاپي سیلابونو اټکل کیږي. خبر پڼه زیاتوي چې په بیلابیلو سیمو کې د بارانونو کچه به د 130 میلی مترو ترمنځ وي. د وړاندوینې له مخې په لویدیځو، جنوبي، جنوب ختیځو، ختیځو او مرکزي ولایتونو کې د سختو بادونو امکان هم شته چې سرعت به په ساعت کې د 500 او 80 کیلومترو ترمنځ وي. د هیواد په ځینو ولایتونو له هغې ډلې په ننګرهار ولایت کې تیره اونۍ هم سخت بادونه ولګېدل چې زیانونه یې درلودل. د دې بادونو په نتیجه کې په ننګرهار ولایت کې یو تن مړ او 22 تنه نور ټپیان شول. په ننګرهار کې د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو په وینا د دې توپانونو له کبله د مخابراتي شبکو 2 ستنې او لسګونه ونې ونړېدې او د سولري برېښنا هندارو ته هم زیان واوښت. په خیبر پختونخوا ایالت کې د پاکستانی پولیسو موټر ته نږدې د یوې چاودنې په نتیجه کې 2 پولیس وژل شوي او 3 تنه نور ټپیان دي. اسوسییټډ پرس خبری آژانس د یو سیمه ییز امنیتي چارواکي مسعود خان له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي دا چاودنه د پیښور ښار یو بازار ته نږدې شوې ده. د دې برید پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو دې ته د ورته پخوانیو حملو پړه د پاکستاني طالبانو تحریک یا ټي ټي پي منلې ده. اسرائیل یو ځل بیا د یمن پر حدیده بندر برید کړی دی. دا خبر پرون د حوثیانو د کورنیو چارو وزارت ورکړ. د اسرائیلو پوځ پرون له دې مخکې د حوثیانو تر ولکې لاندې د دریو سیمو خلکو ته خبرداری ورکړی و چې له خپلو سیمو ووزي. اسرائیل د راسیسا، حدیده او سالیف سیمو اوسیدونکو ته وویل چې ایران پلوه حوثی ډله له دې بندرونو کار اخلي. خود سبب په نوم د حوثیانو تر ادارې لاندې د دولتي خبری آژانس مشر نصرالدین امر د یمن پر بندرونو د اسرائیلو د حملې په اړه راپورونه رد کړل. اسرائیلو تر اوسه د دې برید په اړه څه نه دی ویلي. د اسرائیلو د تازه حملې خبر څو ورځې وروسته له هغه ورکول کیږي چې د حوثي ډلې لخوا د اسرائیلو پر لور یو ویشتل شوی توغندی شنډ شو. دا په داسې حال کې ده چې په پام کې ده د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په روانه اونۍ کې منځني ختیځ ته سفر وکړي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي ډېر ژر به په امریکا کې د هغو درملو د بیو د کمیدو فرمان لاسلیک کړي چې د نسخې په اساس ورکول کیږي. ټرمپ پرون پر ټروت ټولنیزې شبکې په یو بیان کې وویل چې د دې درملو په بیو کې به له دیرشو تر 80 سلنې پورې کموالی راشي. دی زیاتوي چې په دې اړه اجرایي فرمان به نن د واشنګټن په وخت د سهار په 9 بجو نافذ شي. د امریکا ولسمشر وایي د دې پالیسۍ هدف دا دی چې په امریکا کې د درملو بیې له نورو هیوادونو سره یو شان شي. او د افغانستان د سوکوهنې د فدراسیون یوه اوه کسیزه ډله د آسیا د سوکوهنې په جام کې د ګډون لپاره پرون سریلانکا ته ولاړه. د افغانستان د سوکوهنې فدراسیون پر خپله فیسبوک پاڼه په یو بیان کې لیکلی دی چې په دې پلاوي کې 15 بوکسران او 2 روزونکي شامل دي. افغان بوکسران فردوس نجیبي، مجتبا شریفي، عبدالله قیومي، عمان هوتک او مبصر قاتبه په دریو وزنی کټګوریو کې سیالي وکړي. د آسیا د سوکوهنې سیالۍ د 15 هیوادونو د سلګونه ورزشکارانو په ګډون د شنبه په ورځ د سریلانکا په پلازمینه کولمبو کې پیل شوې او د روانې مې میاشتې تر 24 نیټې پورې به دوام وکړي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورې چې ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د وچکالۍ اندېښنې جدي دي.
طوری که شاید شما شنیده باشیم امسال طوری که باید سال خوب میشد استفاده دیگه سالا نشده، دیگه شاید امکان داره خانه 20-30% اگر کشتکار شده باشه.
ده طالبان و لیمشر لی استخباراتی مسئولان و غوختی دی چه د شک په اساس د خلکو لنیولو دی ډاډه وکړي.
افغانان چې په هر مرحله کې د جرم له ادرسه د قانون سره مخامخ کیږي ډیره ظالمانه چلند ورسره کیږي، ولې دلته قانون تصویب شوی نه ده.
په یو بل راپور کې به واوري چې د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا په بهر کې د افغان جنو د فوټبال ملي لوبډلې ته رسمیت ورکړ. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د اوکراین ولسمشر وایي ترکیه ته به ځي او له خپل روس سیال سره به د سولې خبرو ته کښېني. نور مطالب هم لرو، اورېدو ته راسره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لومړی موضوع ته د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي چې افغانستان لا هم د ورښتونو د اوسط ټیټې کچې له ستونزو سره مخامخ دی. اوچا تیره ورځ پر خپله اکس پاڼه لیکلی دی چې وچکالۍ په ځانګړې توګه د فاریاب په شان ولایتونو کې په جدي اندېښنې اوښتې دي. په ورته وخت کې په بېلابېلو ولایتونو کې یو شمېر بزګران وایي دوامداره وچکالیو له جدي ستونزو سره مخامخ کړي دي. په دې اړه نور تفصیل فیروزه عزیزی اوروي.
یو شمېر بزګران وایي چې سږکال د ورښتونو بېساري کمښت د افغانستان په ډیری ولایتونو کې د کرنې پر وړاندې جدي ننګونې رامنځته کړې دي. دوی وایي هغه څه چې د پسرلي موسم په پیل کې کرلي وه د اړتیا وړ ورښتونو د نشتوالي له امله یې حاصلات ترلاسه نه کړل او ډیری بزګران یې زیانمن کړل. د کندز ولایت یو بزګر چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته یې وویل
کړی ټول للمی وچ شول، هیڅ باران ونه شو. هغه څه چې خلکو کرلی وو حاصل یې ترې ترلاسه نه کړ. د پسرلي په لومړیو کې ښه ورښت ته اړتیا وه چې ونه شو، خلک ډېر زیانمن شول. هغه څه چې یې کرلی وو هم په پور وو، اوس پر دوی پور هم پاتې شو او حاصل یې هم ترلاسه نه کړ. یو کس چې له داسې یو حالت سره مخامخ شي نو د هغه روزګار به څنګه وي؟ ښځه او ماشومان یې ټول خواروزار دي.
د افغانستان په لویدیځ کې هم د ورته وضعیت په اړه راپورونه ورکړل شوي دي. د بادغیس ولایت یو بزګر معروف ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې د کرنې وضعیت د تېرو کلونو په پرتله خراب دی.
بادغیس طوری که شاید شما شنیده باشین امسال طوری که باید سال خوب نشد نسبت به دیگه سالها نشده، دیگه شاید امکان داره خانه‌های 20-30% اگر کشتکار شده باشه.
د بادغیس په اړه ښایي تاسو اوریدلی وي چې سږنی کال د تېرو نورو کلونو پرتله ښه کال نه دی. ممکن له شلو نه تر دېرش سلنه پورې ځمکې خروبې شوې وي، خو اویا سلنه کرنې خروبې شوې نه دي، لکه غنم، نخود او ځینې نور شیان. هغه ډول چې باید حاصل ترې ترلاسه شوی وای ونه شول.
دا بزګران د طالبانو د حکومت او نړیوالو ادارو نه غواړي چې د بشري او اقتصادي ناورین د مخنیوي لپاره په سمدستي اقداماتو لاس پورې کړي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا اعلان کړی چې افغانستان سږ کال هم له اوسط نه د ټیټې کچې ورښتونو سره مخ دی. اوچا د یکشنبې په ورځ د مې په 11مه په خپله اکس پاڼه د وچکالۍ د دوام او له امله یې د اغېزو په اړه په ځانګړې توګه د فاریاب ولایت په څیر ولایتونو کې اندېښنه څرګنده کړې ده. وړاندې راغلي چې فاریاب یو له هغو ولایتونو دی چې په تېرو څو کلونو کې تر ټولو بد شرایط تجربه کړي او موندنې ښیي چې دا ولایت اوس هم د وچکالۍ له جدي خطر سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا لس ورځې وړاندې ویلي وه چې د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې د وچکالۍ د اغېزو د کمولو لپاره 16.6 میلیونه ډالر ځانګړي سوي دي او په دې اقدام کې څلور ولایتونه فاریاب، سرپل، تخار او بدخشان شامل دي چې په ټکو یې دا ولایتونه لا هم له دوامدارې وچکالۍ سره مخ دي. د ځینو نړیوالو بنسټونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د بارانونو دوامداره کمښت او د وچکالۍ دوام نه یوازې د خوړو خوندیتوب ګواښي، بلکې په ټکو یې د داخلي بې ځایه کېدو خطر او بشري مرستو ته یې د اړتیاو کچه هم لوړه کړې ده.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ. د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده له خپلو استخباراتي مسؤلانو غوښتي دي چې د شکونو پر بنسټ د خلکو له نیولو ډډه وکړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پر خپله اکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې نوموړي تازه د طالبانو د استخباراتو د مسؤلینو لپاره په یو جوړ شوي یو ورځني سیمینار کې دا سپارښتنه هم کړې چې باید له خلکو سره ښه چلند وشي او پر بندیانو باید ظلم ونه شي.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په نړیواله کچه د استخباراتو په زندانونو کې بندیانو سره په ناوړه چلند تورن دی، د دوی مشر ملا هیبت الله خونزاده د استخباراتو له مسؤلینو غوښتي چې له بندیانو سره ظلم ونه کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن یکشنبه د مې په 11مه پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې ملا هیبت الله د طالبانو د استخباراتو له مسؤلینو لپاره په جوړ شوي یو ورځني سیمینار کې دا سپارښتنې کړي چې د شکونو پر بنسټ له نیولو هم ډډه وکړي. خو په بیان کې دا هم راغلی چې نوموړي استخبارات د حکومت د ملا تیر ګڼلې او زیاته کړې ده چې دوی باید هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې په ښکاره یا په پټه د اسلامي او دینی شعایرو سپکاوی وکړي. د طالبانو مشر له استخباراتي مسؤلینو داسې مهال پر بندیانو د ظلم د نه کولو غوښتنه کوي چې یو شمېر هغه کسان چې د طالبانو حکومت د استخباراتو په زندانونو کې بند تیر کړی دا کوي چې له سختو شکنجو سره مخ شوي. د ښځو د حقونو فعال نرګس سادات چې په 2022 کال کې د طالبانو استخباراتو نیولې وه او له شپږ شپېته ورځني بند وروسته خوشې شوه، ازادي راډیو سره یې په خبرو کې ادعا وکړه چې د طالبانو په زندان کې له فزیکي او رواني پلوه سخته شکنجه شوي.
اینا شکنجه های مختلفی داشتن.
طالبان زندانیانو ته بیلابیل شکنجه ورکوي، لکه د برېښنا شارټونه، په یخو اوبو کې د سر ننویستلو، وهل ټکولو، روحي تکلیفونو، خوب ته نه پرېښودل. داسې لایټونه یې درلودل چې هغه یې درته سترګو ته مخامخ کول چې خوب ونه کړي. د زندان خونه ډېره سړه او یو ډول وحشتناکه وه چې بد بوی یې درلود.
د ښځو د حقونو بله فعاله ظریفه یعقوبی چې دی هم د طالبانو د استخباراتو زندان تیر کړی، د ورته وضعیت کیسه کوي.
د طالبانو په زندان کې بېلابېل شکنجه شته، وهل ټکول او برقي شارټونه یې معمول دي، خو هغه ولایتونه چې د رسنیو له پوښښه لرې دي، هلته زما د معلوماتو پر بنسټ په ښځینه زندانیانو تیری هم کېږي او شکنجه هم ورکول کېږي.
په ورته وخت کې د حقوقي چارو یو شمېر پوهان هم وایي د طالبانو په حکومت کې د بېلابېلو کسانو د نیولو، محکمه کولو او زنداني کولو پروسه غیر رسمي او له بشري حقونو پراخه سرغړونه ده. له ډلې اختر راسخ ازادي راډیو ته وویل
طالبان تر اوسه پورې هغه قوانین نه ده تصویب کړی ده چې هغه قوانین په بین المللي بیس کې د تایید وړ وي او د افغانستان د ولس له ادرسه مشروع سوی وي، یعنې د یوې لویې جرګې له ادرسه. نو بنا انزویل سم افغانان چې په هره مرحله کې د جرم له ادرسه د قانون سره مخامخ کیږي، ډیره ظالمانه چلند ورسره کیږي. ولی دلته قانون تصویب شوی نه دی. او
که څه هم طالبانو په تیر کې د دوی د استخباراتو په زندانونو کې له بندیانو سره د ناوړه چلند راپورونه رد کړي، خو د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو بېلابېلو بنسټونو وخت نا وخت د طالبانو په ځانګړي ډول د استخباراتو په زندانونو کې له بندیانو سره د ناوړه چلند راپورونه ورکړي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ موده مخکې ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي وو دته راپورونه رسیدلي چې تر ټولو ناوړه چلند د استخباراتو په عمومي زندانونو او هغو شخصي زندانونو کې کیږي چې د په خبره طالب قمندانان اداره کوي. د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې د شکنجې په وړاندې د نړیوال سازمان د بشري حقونو همغږي کوونکي سیبلمانی افغانستان ته یو سفر وروسته رسنیو ته ویلي وو هغو فعالانو چې د طالبانو زندانونه یې لیدلي ورته د سختو شکنجو ترڅنګ د ناوړه چلند او ان جنسي زورونو کیسې کړي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت ډېری نیونې د دوی د استخباراتو د ادارې لخوا کیږي چې د مدني، د زده کړو، د برخې او د بشري حقونو فعالان، شنونکي او خبریالان هم پکې شامل دي. ډېری دوی تر لنډ وخت وروسته بیرته خوشي شوي، خو یو شمېر لا هم په زندان کې دي. تازه د افغانستان د خبریالانو مرکز په غزنی کې د طالبانو د استخباراتو لخوا د خوشحال په نوم د یوې سیمه ییزې رسنۍ د مسؤول سلیمان راحل د نیولو خبره هم ورکړې، خو د طالبانو حکومت د استخباراتو ادارې تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا په جلا وطنۍ کې د افغان جنو د فوټبال د ملي لوبډلې جوړولو ته اجازه ورکړې ده. یو شمیر افغان ښځینه لوبغاړو او ورزشي فعالانو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د فیفا د دې پریکړې هرکلی کړی او دا یې د افغان نجونو لوبغاړو لپاره یو بریا بللې ده. د فوټبال نړیوال فدراسیون تازه پر خپله ویبپاڼه په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې فیفا هغه ستراتیژي تصویب کړه چې له مخې په جلا وطنۍ کې د افغانانو نجونو لوبډلې جوړولو ته لاره هواروي. بیا هم په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال راپور راکوي.
وروسته له هغې چې د فوټبال نړیوال فدراسیون په جلا وطنۍ کې د افغانستان د ښځو د فوټبال ملي لوبډلې جوړولو او په نړیوالو سیالیو کې له ګډون سره هوکړه وکړه، یو شمېر افغان ښځینه لوبغاړي دا پریکړه د ټولو افغان لوبغاړو لپاره هیله بښونکی ګام بولي. د رزمی سیالی و افغان لوبغاړي قدری رضی ازادي راډیو ته وویل
یک تصمیم بسیار
دا یو ښه پریکړه ده. د افغان نجونو ورزشکارانو ته هیلې ورکوي چې لږ تر لږه دوی په افغانستان کې د زرګونو نجونو ورزشکارانو چې اوس مهال ورته د ورزش اجازه نه ورکول کېږي په استازولۍ فعالیت وکړي او د افغان نجونو نوم په نړیواله کچه ژوندی وساتي.
د افغانستان د ښځو د فوټبال د ملي لوبډلې پخوانی لوبډلمشر خالدی پوپل د فیفا له دې پریکړې هرکلی کړی او په خپله ایکس پاڼه یې لیکلي. دوی ویاړي چې په جلاوطنۍ کې د فیفا له لوري د فوټبال د لومړنۍ لوبډلې د جوړولو په برخه کې د تاریخ برخه دي. هغې لیکلي خوښه ده چې فیفا د فوټبال ډګر ته د افغان ښځینه لوبغاړو د ستنېدو لپاره لاره هواره کړه. اغلی پوپل هیله ښودلې چې فیفا به د خپلې اساسنامې په بدلون سره په جلاوطنۍ کې د افغان ښځو د فوټبال لوبډله د ملي لوبډلې په توګه په رسمیت وپیژني. دا په داسې حال کې ده چې د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا په وروستیو کې اعلان کړی چې له افغانستانه بهر یې د افغان ښځینه فوټبال لوبډلې له جوړولو سره هوکړه کړي. دغه فدراسیون د مئی په 9 په خپله ویبپاڼه په یوه اعلامیه کې ویلي فیفا هغه ستراتیژي تصویب کړه چې له مخې په جلاوطنۍ کې د ښځو افغاني لوبډلې جوړولو ته لاره هواروي. د فیفا مشر په خپل انسټاګرام لیکلی دوی د غراز د خوځو د فوټبال پاړه په افغانستان کې له واکمنو طالبانو سره خبرو اترو ته دوام ورکوي. نوموړي ویلي په داسې حال کې چې خبرې اترې روانې دي دوی هڅه کوي چې په جلاوطنۍ کې د افغان خزینه لوبډلې په جوړولو سره خپل ماموریت بشپړ کړي ترڅو دغه لوبډله د فیفا تر نظارت لاندې خپل ورزش او دوستانه سیالیو ته دوام ورکړي. په دې اړه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان د فوټبال فدراسیون مشر یوسف کارګر د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو نوموړي له دې مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار کړی و چې د ښځو فوټبال د فدراسیون یوه برخه ده او دا چې کله افغان نجونې او ښځې د ورزش کولو اجازه ترلاسه کړي دوی به د فوټبال فدراسیون له لارې د ښځو فوټبال لوبډلې ته د ورزش اجازه ورکړي. په ورته وخت کې د ورزش یو شمېر افغان فعالان هم د فیفا وروستۍ پریکړې ستاینه کوي. په اوترش کې د فوټسال یو لوبغاړي طارق مجیدی ازادي راډیو ته وویل دا کولی شي د ورزش د برخې د استعدادونو د پیاوړتیا لامل شي. ښځې او نجونې به تشویق شي چې خپل ورزش ته دوام ورکړي او د خپلو هیلو لپاره هڅې وکړي تر څو په نړیوالو سیالیو کې راڅرګند شي. دغه راز له دې لارې به اوسنی حکومت هم فشار راځي چې باید په افغانستان کې ښځو او نجونو ته په امن ځایونو کې د ورزش کولو اجازه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په 2021 کال کې واک ته د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته پر ښځو د کار، زده کړو او ورزش په ګډون پراخه محدودیتونه لګول شوي. دوی ورزش او ورزشي لوبغاړو ته نه پرېښودل کېږي او په هیڅ ډول ټولنیزو فعالیتونو کې د ګډون اجازه نه ورکول کېږي. د طالبانو دغه بندیزونه او محدودیتونه په کور دننه او بهر له پراخه غبرګونونو سره هم مخ شوي او دا د ښځو له حقونو ښکاره سرغړونه بلل شوې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري راسره اوسئ قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې بیا هم د افغانستان اړوند مطالب لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون یک شنبه وروسته له هغه د ماسکاو او کیف ترمنځ د مستقیمو خبرو غوښتنه وکړه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په ترکیه کې له اوکراین سره د مستقیمو خبرو اترو وړاندیز وکړ. له دې مخکې د اوکراین ولسمشر او اروپایي متحدانو یې د دیرش ورځني اوربند غوښتنه کوله. ټرمپ پر ټروت ټولنیزې شبکې ولیکل چې پوتین نه غواړي له اوکراین سره اوربند وکړي، خو پر ځای د جګړې د پای ته رسولو لپاره مستقیمې خبرې غواړي. ښاغلی ټرمپ وایي چې اوکراین باید سمدستي دا وړاندیز ومني څو د دې امکان برابر شي چې دوی وګوري چې د اوربند موافقه ممکنه ده که نه، او که نه وي نو لږ تر لږه د اروپا او امریکا مشران به د وضعیت په اړه یو واضح تصور ولري څو د هغه پر بنسټ اقدام وکړي. د ټرمپ د طرحې په غبرګون کې زلنسکي یو ځل بیا د بشپړ او دوامداره اوربند پر غوښتنه ټینګار وکړ، خو په عین حال کې وویل چې د مې په 15 نیټه به شخصا له پوتین سره د خبرو لپاره په ترکیه کې حاضر وي. څو ساعته وروسته له دې چې د اوکراین په چارو کې د ټرمپ ځانګړي استازي کیت کلوګ د اوربند لپاره د کیف د طرحې ملاتړ وکړ، ټرمپ غوښتنه وکړه چې اوکراین دې د اوربند له شرط څخه تیر شي او مستقیمې خبرې دې پیل کړي. پوتین د مې په 11 په یوه خبري غونډه کې چې نیمه شپه یې رابللې وه د دیرش ورځني اوربند په اړه د اروپایي مشرانو غوښتنې ته له پام پرته له اوکراین سره د بې قیدو شرط خبرو وړاندیز وکړ چې ښایي د راروانې پنجشنبې په ورځ په استانبول کې پیل شي.
د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان دفتر ویلی دی چې ښاغلی اردوغان پرون له پوتین سره د ټلیفوني خبرو پر مهال وویل چې انقره د اوکراین او روسیې ترمنځ د اوربند او دایمي سولې په اړه د خبرو کوربتوب ته چمتو ده. اردوغان د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره په جلا ټلیفوني خبرو کې ویلي دي چې د اوکراین او روسیې ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو لپاره د هڅو تاریخي شیبه را رسیدلې ده. د فرانسې، جرمني، برتانیا او پولند مشرانو د شنبې په ورځ له خپلې غونډې وروسته وړاندیز وکړ چې د مې له 12مې نېټې څخه د اوربند نافذ شي. د اروپایي مشرانو مسکو ته خبرداری ورکړ چې که د اوربند وړاندیز رد کړي نو له نویو پراخو بندیزونو سره به مخامخ شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا د کرملین له پلوي رسنیو سره په خبرو کې د اوربند لپاره د کیف غوښتنه رد کړه او وی ویل پوتین په خپله وینا کې دا خبره روښانه کړې ده چې لومړی باید د ستونزو د عواملو په اړه خبرې وشي او وروسته د اوربند په اړه بحث کیدای شي.
له خبرونو ور اخوا
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. د افغانستان په شان په یو دودیزه او سنتي ټولنه کې د یوې ښځې لپاره دا اسانه نه ده چې دوکانداري وکړي، خو خوږه د ژوند ترخو د کار ته اړېستلې ده. په افغانستان کې د بیبي خوږې په شان ډېرې مېرمنې چې د خپلو کورنیو سرپرستانې دي نن سبا له سختو ستونزو سره مخامخ دي. په داسې حال کې چې پرون د مې 11مه په ډېری هیوادونو کې د مور د نړیوالې ورځې په توګه ولمانځل شوه، راځئ د دې افغاني مور د زړه خواله واورو چې فیروزې عزیزي خبرې ورسره کړې دي.
ډېر ګډوډ دی او ډېر په دې خپل دغه کې پریشان یم چې بچی مې مړ دی، سړی مې مړ دی، که چېرته د الله د رضا دپاره ما سره څه کومک وکړ.
د ننګرهار ولایت د چپرهار ولسوالۍ د دولتسي کلي اوسېدونکې 55 کلنه بیبي خوږه ده. بیبي خوږه د دریو کونډو انګورګانو په ګډون د خپلې 8 کسیزې کورنۍ یوازینۍ سرپرسته ده. دا وایي د کور ټول خرڅ د خپل کوچني دکان له څو پاکټه ماشومانه خوړو پرې کوي.
پنځه زامن مې شهیدان شوي دي، درې مې چې دی په اردو کښې شهیدان شوي، دوه راته د الله په خپل مرګ اخېستي دي، خاوند مې په خپل مرګ مړ دی، زما څوک نشته، د ګټې وټې هېڅوک نشته. دغه ته مې د پاپورو چنچولو دوکان شروع کړی او دا هم داسې کار نه ورکوي، خو څه وکړم، مجبورۍ نه لګیا یم.
بیبي خوږه وایي دا دوکان یې په خپلو پیسو نه بلکې د یوې مرستندویه موسسې په پور جوړ کړی دی. دا چې اته میاشتې د دوکان جوړولو کېږي زیاتوي چې مخکې به یې په ورځ کې تر 350 افغانۍ وګټلې، خو اوس یې سودا کمه سوې او تر 150 افغانۍ وګټي چې 1000 افغانۍ بیا په میاشت کې ورنه د دوکان کرایه ورکوي. د بیبي خوږې په خبره د 500 لوڼو په ګډون اکثره خپلو خپلوان هم ښه اقتصادي حالت نه لري چې له دې سره مرسته وکړي. دا له بېلابېلو مرستندویو ادارو او د طالبانو له حکومته غواړي چې لاسنیوی وکړي. د بیبي خوږې په خبره د دوکان د سودا لپاره لري نسی تللی، ځکه په خبره یې طالبان له محرم پرته ورته د تګ اجازه نه ورکوي.
زه په خپله پښتون سربان دغه دوکانداري کوم، خو داسې دوکانداري نه پاپړ او چنچور خرڅوم، داسې مشکلو سره خو مخامخ نو څه به ووي. نو دغسې د افغانستان حالات خو دغسې ګډوډ، ترڅو ښه پته لګي، خو لکه موږ خو خارت او دي ذهن ته خود بیا نه شو، خو دغه ولسوالي ده، دغه هلته بس یو لسو روپۍ کراره دغه ته ورکوو، دغه دوکان نه راوړو.
طالبانو په افغانستان کې تر بیا واکمنېدو وروسته په نجونو او ښځو د ګڼو نورو محدودیتونو تر څنګ له محرم پرته لرې واټن سفر هم منع کړی دی. دوی له شپږم ټولګیو پورته نجونې له زده کړو راګرځولي. په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې ښځې هم له دندو لرې کړې دي، خو له دې ټولو محدودیتونو سره سره دوی ادعا کوي چې د نجونو او ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. د بشري حقونو بېلابېلو سازمانونو مخکې ویلي وو چې پر افغان نجونو او ښځو د بندیزونو په ځانګړي ډول هغه کورنۍ سختې ځپلي چې سرپرستان یې ښځې دي. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام UNDP بیا د مې په 10مه په خپل یو راپور کې اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې په افغانستان کې پر نجونو او ښځو محدودیتونه نه یوازې دا چې د نجونو او ښځو بنسټیز حقونه یې ترې اخیستي، بلکې په ټکو یې وار د مخه له ناورین سره مخ افغانستان پر اقتصادي منفي اغیزې نورې هم ژورې کړې او ښایي تر 2026 کال پورې اقتصاد ته 900 میلیونه ډالر زیان ورسوي. نن د مې 12مه د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د مور نړیواله ورځ هم نمانځل کیږي، خو په افغانستان کې په کورنۍ او هم ټولنه کې د مور د لوړ مقام د ستاینې په پار دا ورځ بیا له ډېر پخوا راهیسې د جوزا په 14مه نمانځل کیږي.
د مور د ورځې په مناسبت د بی بی خوږې په نوم د یوې ځورېدلې مېرمنې د ژوند په اړه راپور مو اورېده. د مور ورځ د او نورو افغانو میندو ته مبارک وي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ 8000 زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسې.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له دی ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورته چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سرو زور میډال
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملتی میڈیا مخکخه.
قدر منوریدونکو دا هم د خبرونه ورستای راپور. په خوست ولایت کې د غواو د فارمونو لرونکي له یو شمیر ستونزو شکایت کوي او وایي کچېرې ستونزې اوارې نه شي ښایي د دوی د مالدارۍ کاروبار پرمختګ ونه کړي. دوی وایي شیدې او مستې ورڅخه دوکانداران په ټیټه بیه رانیسي، خو خپله یې بیا په لوړه بیه پلوري. بل دا چې دوی وایي ټکس پرې زیات دی او همدارنګه د دوی د څارویو منظم واکسین نشته چې له دې کبله ځینې څاروي مړه کیږي. ځایي مسؤلین وایي فارم لرونکو سره یې خپل امکانات شریک کړي او هغوی هر وخت کولی شي چې د کرنې او مالدارۍ ادارې امکاناتو ته په پام له هغو مرسته وغواړي.
سره له دې چې په وروستیو کلونو کې په خوست کې د غواو فارمونه ډېر شوي او د کورنیو شیدو او مستو تولید کې خوالی راغلی، خو فارم لرونکي وایي ځینې ستونزې شته چې د دې کار د پرمختیا او پرمختګ مخه یې نیولې ده. دوی زیاتوي د کلیو او ښار دوکانداران او د لبنیاتو پلورونکي له دوی شیدې او مستې په لږه بیه اخلي، خو قیمت خرڅوي چې کرار کرار پیرودونکي کمیږي. د فارم لرونکو په وینا دوی تر اوسه هم د نوي مالدارۍ له میتودونو سره نه دي بلد او اړوندو ادارو کوم وسایل او امکانات هم نه دی ورکړي. د باک ولسوالۍ اوسیدونکی ادوري چې د غواو فارم لري مشال رادیو ته وویل
تبا کله چې ګاډ شي غوی مانځ وړي بیا چې مانځ لوړ نه شي چې 5 لاکھ غوی 2 لاکھ درغول شي. مونږ ډېر ضرورت د وته لرو، کله چې مونږ مول بیمور شي هغه مونږ نه مړ شي. بل مونږ سره کوم کوماک چې موسسه وي ترا پوي هغه د مونږ سره ځکه کیږي چې بیا تیا ډنګر چې مونږ ستو مونږ خودی پورې ستو چې خلخونه پوه چبو.
انتظار کنداری په خوست کې د 25 غواو فارم لري. هغه وای په خو ورته شیدې ډېرې خرڅېدي خو اوس کمی شوې دي. نو موري د لوړو ټیکسونو ستونزه هم یاد کړه. وی ویل دا ټیکسونه د دوی لواسه پورته دي.
مخکې مو یو 100 کیلو شیدې خرڅولې بازار یې خو اوس 80 کیلو 50 کیلو شیدې دومره شیدې خرڅوم. غواي هم نه خرڅېږي او د غواو سپرونه شي نه لرو، ماشینان هم نه لرو، په لاس یې ولې شو. دولت دا غوښتنه چې مثال موږ ته ماشینانه کې دغه ولېشلو ماشینان او دا پرچې شروالې پرچې بس موږ کمه کې لګ.
د غواو یو بل فارم لرونکی قیوم هم ورته ستونزې یادوي او د اړوندو ادارو د پاملرنې غوښتنه کوي.
موږ ماشینو ته ضرورتونه دي، 45 غواوي دي، ګرمي ده، سورې ته ضرورتونه دي، ګیټونه خلاص دي، منشیم دلته پرچې کوي، سلوي کوي. د منشیم ګیټونه 200 روپۍ غواړي، د منشیم ګیټونه خلاص دي. اوس 10 کیلو خرڅو، مخکې مو 80 کیلو خرڅول.
بل لوري ته د خوست د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي چې د غواو، ماهیانو، مچیو او چرګانو فارمونو سره په خپلو برخو کې مرسته کوي او مالکین خپلې ستونزې دوی سره شریکولی شي. د کرنې او مالدارۍ رئیس مولوي شیر محمد زبی وویل
هغه خوستوال یا هغه ځوانان چې د مالدارۍ په بخش کې د غواو فارمونه لري، د ماهیانو فارمونه لري، د چرګانو فارمونه لري، د مچیو فارمونه لري، په هر بخش کې چې د دوی ضرورت وي موږ سره همکاري او همکاري موږ سره
یاد دیوی. په اوس وخت کې په خوست ښار او د اطرافي سیمو په چایخانو او د مزایونو کې هم تر ډیره وطني شیدې استعمالیږي او یو شمیر فارم لرونکي همدارنګه هغه کورنۍ چې د خپلو اقتصادي اړتیاو یوه برخه د غوا غواو او نور کورنۍ او سارویو لشیدو مستو چکه کوچو او نور لبنیات له خرسانه پوره کوي. هغه هم په دوامدار توګه ایو اندازه شیدې پر چایخانو او د مزایو نپلوري.
قطر منوریدونکو د دې خبرونه راپورونه هم دومره وو. د خبرونه په دوهمه نیمه کې تاسو د ازادۍ میلما د ځانګړو مرکو د یوې بلې برخې اورېدو ته رابولم.
د ازادۍ میلما
احمد شیبریم د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې پخوانی مرستیال محمد ولی مدقیق په دې خبرونه کې زما میلمه دی. مدقیق صاحب پسرلی شنو په پسرلی کې د چاپیریال غم عام خلک ساس په باور په شارونو کې څنګه خوړلی شي څه باید وکړي؟
شیبر صاحب پسرلی لکه څنګه چې طبیعت بیرته له سره راځي په کال کې همداسې باید موږ انسانان هم خپل ژوند ته خپل چاپیریال ته یو نوی نظر وکړو. خلک ډیر کارونه دي چې په پسرلی کې کوي سي خو ټولو لومړی کار دا ده چې موږ په افغانستان کې دغه د سمسورتیا او زرغونتیا لپاره فصل لرو او د فصل په لکه نورو ملکو په رقم نه ده چې هر وخت غوړې نیال کېنی. نو پسرلی کې بهترین وخت دا ده چې موږ نیالګي کېنو. ولې نیالګي باید په مسؤلیت سره کېنو که هر څوک په هر اندازه توان لري که هغه توان دی وی ګلدانې جوړ کړي لري چې په ګلدان کې او ګل پرورش ورکړي او کوای سي په غټه کسه باندې نیالګي کېنوي دا لومړی کار ده چې خلک کولای سي او دا ډېر نه مصرف وړي او په کم مصرف باندې دا کار کولای سي. خو د دې سره په خوا کې ډېره مهمه دا ده چې موږ دغه کېنولې نیالګیو څنګه روزنه وکړو څنګه یې پالنه وکړو دوی ته څنګه د کال په جریان کې بیا اوبه ورکړو. حتمي نه ده چې موږ لس نیالګي کېنوو او دا لس واړه رانه وچ سي. ښه خبر دا ده چې یو نیالګی کېنوو ولې هغه په ثمر ورسو ده اوله خبر. دومه خبر دا ده چې په مجموع کې په خاریاتو کې په دغه پسرلي کې څنګه کولای شو چې موږ په خپل کور کې دغه زباله سي ورته وایي د دغو مدیریت په څه شکل باندې وکړو لکه په خزلې دي په کور کې که دا د ترکاري خزلې وي او که کور کې نورې سي دا بیا په دوه برخو باندې ویشل کېږي او هغه عضوي مواد دي چې هغه خپله په طبیعت کې په څه پرېږدي هغه خپله تجزیه کېږي. له دغه نه څنګه کولای شو چې ګټه ترې واخلو پرې نه دو چې چاپیریال ککړ کړي دغه عضوي مواد په حقیقت کې چاپیریال ته ګټه رسي دا په خوره باندې بدلېږي په خاوره ته.
وبخښه ستاسو مطلب له دې پارو د حیواناتو دغه شیان دي؟
تنه د حیوانات پارو نه ده موږ تاسو په کورو کې په افغانستان کې مثلا یو ښځه په اشپزخانه کې کار کوي د پیازو پوټکی دي یا د کچالو پوستونه دي یا ټول هغه خوراکي اضافي مواد سي دي دغه ته خلک په د زبالې په سترګه باندې ګوري ولې دوی کولای سي چې دغه خپل کور کې مدیریت کړي او دا په پارو باندې بدل کړي. چون حیواني پارو خو اکثر هغه کورونه کولای سي هغه حیوانات
د کلیو په کلیو کې حیوانات تر ډېر
کلیو کې خو بالکل کلیو کې خو د حیواني پارو یا د د حیوانات او فضله مواد عباس نزی هم دا د سون مواد لدینه استفاده کوي خلک او بیرته د دې لیرونه یا له پادشونو نه بیا دا په خوره باندې بدلېږي. هغه که موضوع ته خبرې پرې وکړو که ونه کړو زموږ خلک دومره پوهاوی لري لوګونه استفاده کوي ستونزې په خارو کې دي. د دې سره په څنګ کې چې بهترین کار کولای شو د کال سر به په دې وخت کې د پلاستیک نه کمه استفاده وکړو.
مدخل صاحب وبخشه پلاستیک ته براشم د دې عضوي مواد چې تاسو یاد کړل لکه د پیازو پوستکی او د بانجان رومي او یاد شان کنه دا ترقه مدیریت کې څور سره وکړي خلک
ګوري دغه زباله په مجموع کې له کوره مدیریت کیږي. اول اقدام دا ده چې موږ دغه عضوي او غیر عضوي زباله بیلې موږ اکثر هیوادوال دغه زباله ټول په یو کڅوړه کې سره اچي په دې کې پلاستیک هم پروت دی کاغذ هم پروت دی د دې نوشابو کوټیا پراتی په څنګه کې د خوراکي موادو پاتې شونی هم پراتی. دغه کچیر موږ له اول سر نه د بیل کو او دغه اوزوی دغه پوټکی سیدی د خوراکي موادو د دې لپاره په خپل کور کې او ځای ولرو کچیر اویلی ولرو او اویلی کې او ځای ورته وکیندو او د هلته ور واچوو پرېږدو تر یو وخته پورې په سر باندې لږ خاوره ور واچوو د بوی هم نه کوي او د هلته خپله تجزیه کېږي بالاخره دا په خوره باندې درته بدلېږي که استفاده هم ترې کوله ښه تر ښه کني حد اقل د خاورې د ګټې لپاره دا کوی شو همالته یې وساتو
یعنې وبخشي لدینه د کوټ په شکل باندې بیا د ونو بوټو لپاره استفاده ممکنه ده
سل په سلو کې دا د نباتاتو لپاره خوراکي مواد دا هغه خوراکي مواد چې طبیعي دي دې کې کیمیاوي شیان نشته دا ګټه لري هم خاورې ته هم نباتاتو ته بل اخر موږ کوی شو که چیرې وړ وړ د ترکاري پټي لرو د بیرته د ترکاري په روزلو کې له دې نه ډېره ښه ګټه خو ډېر ښه حاصل دی راتلي
او وبخښئ تاسو ویل وای که څوک حویلۍ نه لري په فرضاً کابل که په نظر کې ونیسو یا د افغانستان ځینې لوی ښارونه لکه هرات کندهار او نور که چیرته څوک هلته په اپارتمان کې هم ژوند کوي خو د دغه عضوي موادو لپاره بهر ته چمنونه شته ځایونه شته نو خو هلته خو هم ذخیره کولی شي
دغه ټول بلندمنزلونه چې اوس جوړ شوي دي او هلته رهایشي منطقه ده خلک پکې ژوند کوي دوی یوه آزاده ساحه لري دوی په ډېر ښه شکل باندې مدیریت په دې خاطر کوی چې دغه تعداد زیات کورونه چې دلته ژوند کوي دوی په مجموع کې یو ځای انتخاب کړي او دغه زبادي خپله هر ورځ هلته راوړي له دې نه چې ځایي کې هلته یوه چې دوی ډېر زیاته خوره دوی تولیدوی سي په تناسب د دې چې یو کور په تنهایي باندې د خورې تبدیلي کړي ولې یو وړوکی مدیریت غواړي چې خلکو کې د احساس څنګه پیدا کړو څنګه د احساس د درک د مسؤلیت وکړي چې دغه کار کې سهم واخلي
نو خو په دې خو یعنی مادي ګټه هم کوي یعنی مالی ګټه ځکه چې کولی شي چې استفاده ترې وکړي بله
زه یو مثال درته درکم ما یو وخت چې په دولت کې مسؤلیت درلود په کابل ښار کې یو ځای اوسې هلته به د حیواناتو ذبحه کول لکه کشترګای ورته ویلې د حیواناتو نو دغه ښه سړي یعنی د چاپېریال د ککړتیا لپاره ډېره عمده منبع وه یعنی ډېر زیات چاپېریال ککړاو شاوخوا منطقو هوا هم ککړه کړې وه اوبه خاوره ټول بالاخره دو سره موږ کار وکړ د دغه د حیواناتو هغه اضافي توکي سي دي هغه که په هر شکل باندې وو دته مو ورته ویلې چې ته یو ځای ژور کړه او دا واچوه او دا درې میاشتې څلور میاشتې وروسته دا په خوره باندې تبدیلېږي تاسو یقین وکړئ شیبر صاحب چې په اوله کې د سړي دا خبر نه منله لږ فشار هم تراوه خو وروسته له شپږو میاشتو دا سړی راغی ما ته او ما نه یې مننه کوله چې دغه د کشتارګا نه چې ما کوم عاید لاسته راوړ د دې نه دوه چنده زه د دغه پورې نه عاید لاسته راوړم دا یې خرڅوله باغدارانو دا ترې اخیسته او په موټرو کې د خپلو پټیو ته انتقالوله باغو ته انتقالوله دا منبع د عاید ده دا په حقیقت کې څنګه د خپل باندې یعنی پیسې دي دا فقط لږ څه زحمت کوو بس دغه بهترین وخت نه ده
اوس که پلاستیک ته راشو په ټوله نړۍ کې یو غټ بحران پلاستیک رامنځته کړی ده په افغانستان کې خلک په ښارونو کې له پلاستیک سره څوک
ګوره شیبر صاحب دنیا به پرېږدو زه سې خپله تجربه د خپلې تجربې په اساس درته ووایم د کابل په ښار کې او د مزار په ښار کې په ننګرهار کې په هرات کې په کندهار کې چې کومه ښاري ستونزې موږ لرو د ککړتیا د هغې هغه عمده منبع د پلاستیکي کڅوړو استعمال ده دغه پلاستیکي کڅوړې دکانداران د دې لپاره چې خپل هغه بزنس او تجارت اعلان کړي دا په وړیا شکل باندې خلکو ته توضیح کوي او خلک هم بې له دې چې مثلا فکر وکړي چې موږ د خپله سودا په یوه کڅوړه کې اچولی شو د هغه په عوض باندې پنځه کڅوړې خپلو کورو ته وړي په کور کې دغه کڅوړې غوټه کړي بالاخره د زحمت د غوټې د خلاصولو ځان ته نه ورکوي چې دغه کڅوړې نه بیا بل وخت بیا استفاده وکړي وي ساتي دا فقط په یو شکل باندې لږ شکوي د خپله سودات راخلي دغه پلاستیکي کڅوړه بېرته اچوي په د خزلو په ځای کې دغه چون د پلاستیکي کڅوړې وزن نه لري په ډېر کم شمال باندې د هوا ته پورته کېږي او دا کوشش اکثره چې وګورې دا بیا بېرته په دغه ویالو کې چون هلته شمال کمی دغه ویالو ته دلوي نو ویالې ته چې دا ولوېده دغه د اوبو جریان چې راغی دغه اوبو په دې کڅوړه کې ننوځي بلاخره هغه منفذونه یا هغه پلونه چې دي د کانالیزاسیون لپاره دا ټول بندي د کابل په ښار کې د ټولې ویلې چې ته ګورې د ټولو د پلاستیکو بندي کړي ولې د دې د مدیریت لپاره ډېر اسانه کار دا ده که چېرې هغه ریسایکل هغه بیا استفاده او دا شیان که چېرې زموږ هیوادوال نه کوي حداقل دغه د خپل عادت وګرځوي چې د کومې کڅوړه نه استفاده وکړه دغه ته د حداقل دوه درې غوټې ورکړي غوټه دې کې هغه غټه خلطه دې په وړې غوټې باندې بدله کړي بیا دا شماله هم نشي پورته کولی او بیا نشي کولی چې چېرته کوم ځای کوم منفذ هم بند کړي
مدقیق صاحب مخکې تاسو د عضوي موادو په برخه کې دا خبره وکړه چې خلکو ته د عاید یوه منبع ده د افغانستان په ښارونو کې خوار خلک د پلاستیکي چپلکې او دا شان خرڅوي آیا ممکن نه ده چې د کور کڅوړې هم په دغه شکل باندې وپلوري
ولې د ټول دغه پلاستیک په مجموع کې دا په هغه موادو کې حسابېږي چې د ته ریسایکل وایي یعنې د ری یوز ترې کېږي بیا ترې استفاده کېږي خو خبره دا ده چې زموږ هیوادوال باید حداقل ما سه اشاره وکړه چې ده ته که دوه درې غوټې ورکړي هغه خلک یې په اسانه راټولوی سي خو موږ دا کار نه کوو دا همداسې ازاده پرېږدو دغه خلک همداسې کوی دا ډېر زحمت غواړي چې ته د هره کڅوړه راټولې د چاپېریال نه نو دغه که چېرې په وړو وړو غوټو باندې بدله کړي او دا په یوسي کې کېږي دا خلک یې اخلي دا خلک یې ټولوي ترې بلاخره یې وړي بدنه ته دا بیا ویلې کوي له تنه بیا مختلفې نورې استفادې ترې کېږي
تاسو هغه ته مخکې اشاره وکړه د دې کثافاتو په برخه کې د ډبیان هم شته قوتیان فرزند دی پیپسي و د نورو قوتیانو ډبیان له دغو سره باید څوک چې څوک ښار پاک وساتي
ورې دغه مواد دغه غیر عضوي مواد چې دي دا په مجموع کې دا په دې نه هم بیا استفاده کېږي ولې که چېرې مدیریت شي ده فقط ما مخکې اشاره ورته وکړه چې دا کار د کور له منځه مدیریت کېږي که چېرې تاسې دغه خالي قوتیان که کاغذي وي او یا که د المونیم وي دا د پیپسي د فانتا د دغو قوتي یا شیشهیي بوتلونه وي دغه ټول که چېرې په علایده ځي کې موږ په کور منځ کې تنظیم کړو او هغه خلک چې راځي بیا دا انتقال کړي دا بېرته د دې لپاره یو وخت په د کابل په ښاروالۍ کې یو ځای جوړ شوی و له دې نه بیا استفاده کوله او بعضې نورو شخصي متشبثینو په دې برخه کې کار کړی و چې دا مواد بیا ښار راټولول خلکو ته به پیسې ورکولې دا به بیا له خلکو نه عادي خلکو نه فقیر بې بذاته خلک سي نو دوی به ټولول دوی نه به پیسې اخیستې دوی به بیا په خپلو وړو کارخانو کې له دو نه بیا استفاده کوله خو مشکل دا ده چې موږ په مجموع کې د خلکو ذهنیت دې ته نه ده جوړ دا نسو کوی او دا به ډېر کار غواړي چې دغه ټول سره چاپېریال نه راټول کړو نو دا بهترینه منبع د عاید ده د خلکو لپاره او هم د چاپېریال لپاره که چېرې اوس چون د کال سر ده په دې کې موږ پاملرنه وکړو دا په مجموع کې هم د چاپېریال سره کومک ده هم د محلي اقتصاد سره ډېره زیاته مرسته کوي ده
مدقیق صاحب تاسو په دې برخه کې کار هم کړی دی او تخصص هم لري څرنګه د دې له خاطره چې له ټولو خلکو یوه تقاضا څوک کوي ممکن سخته کار وي لیکن د یوې کوڅې په سطحه د یوه بلاک په سطحه باندې خلک نشي کولی چې په دغو برخو کې مشترک همکاري وکړي او بیا له نور تقلید وکړي او نور او کېدای شي چې په یو مدت زمان وروسته فرزند کابل ښار له هر څه نه پاک شي له دغو کثافاتو نه
دا بهترینه لار ده چې بس ستا اشاره ورته وکړه ته خو لږ څه د کوڅې ساتې ته ولاړې ما که متوجه وې ما حتی د کور په ساته باندې دا خبره وکړه چې که چېرې د هر کور په منځ کې موږ دا مدیریت کړو دغه د کور مدیریت بالاخره د کوڅې ته ځي کوڅه مدیریت کېږي د کوڅې مدیریت باید د محلې مدیریت وي بالاخره دا په غټ تصویر کې چې بیا وګورو ټول ښار د موږ صفا کېږي پاکېږي خو دغه مدیریت باید د کور له سطحې نه شروع شي او بالاخره که چېرې په بلاکو کې خلک ژوند کوي خو د دې لپاره د بهترین زما پیشنهاد دا ده چې د دې لپاره یو څوک په کار دي چې هغه ته مدیریت کړي په انګلیسي کې ورته وایي یو چمپیون ورته په کار ده
دغه اتل یو ته ګوري بل ته ګوري مثلا یوه کوڅه ده د کابل په دې کوڅه کې یو ماشوم دی غریب دی دا راځي او نارې وهي چې پلاستیکي چپلکې ماته راوړي چې زه واخلم که چېرته دغه د کوڅې خلک چې له زکات هم ورکوي له خوارانو سره مرسته کوي که چېرته دوی دغسې یو کار وکړي چې دغه د پلاستیکي چپلکې خوار هلک ته دا ووایي چې کورونو نه پلاستیکونه ورته راټول کړي، خیر دې پیسې هم ترې اخلي. فکر نه کوي چې هم به بهترین زکات وي او هم به دا کوڅه له پلاستیکو پاکه کړي وي؟
دا بهترین کار ده او دا کار د شیبر سره په مخکې کلو کې په کابل کې په بعضې منطقو کې شروع شوی و، خلکو دا کار کوو. چون ښاروالي د کابل ښاروالي دا توان نه درلودو چې له هرې منطقې نه دغه زبالې راټولې کړي، نو خلکو شخصي خلکو ته معاش تعین کړی و، دوی ته به پیسې ورکولې، بیا به دوی راتلل دغه خزلې به ټولولې او براخره به یو هغه کوم مناسبه استفاده کېده. دغه خلکو به دا بیرته خرڅول، دوی ته ښه مبد عاید وه. ولې اوس نه پوهېږم چې اوس به دا کار په بهو منطقو کې کېږي که نه، خو دا ډېر زیات کومک په هغه وخت کې د کابل ښاروالي سره. نو دا بهترینه لار ده او دا د دې لپاره نه چې دا دوی خلکو سره داسې ذهنیت چې زموږ حکومت سره کومک کوو، دوی په حقیقت کې له خپل ځان سره مرسته کوي، د خپل ځان صحت ته پاملرنه کوي چې دا هر څوک په خپل کور کې چاپیریال د پاکوالی په نظر کې ونیسي. دا اصلا دوی خپل ځان لپاره کوي. بالاخره دا وړوکی حرکت په غټ حرکت باندې بدلیږي، په مجموع کې به چاپیریال ته موږ ګټه رسوو. هغه سیاست وغې یوې خواته پرېږدو، دا د انسان د بشر د صحت مسله ده، د بشر یا د انسان د اقتصاد مسله ده. دا ټول کارونه اړین دي، باید میکي خلک.
یو بل موضوع په شهرونو کې د دې له خاطر چې بیا هم همدغه پلاستیک او همدغه شان خلک په ویالو کې اچوي، مثلا په کابل کې بیا چې کله باران تیز وشي، اوس خو دا د اقلیمي بدلونونو له خاطر یو نیم وخت بی وخته تیز بارانونه وري، بیا یې دا اوبه بندې کړي وي، بیا دا اوبه په سرک بند راوړي، بیا سرک بند شي او بیا د خلکو غالمغال هم وي. دغه ویالو ته باید خلک توجه وکړي، لیکن غټه ستونزه دا ده. تاسو خو په اداره کې کار کړی دی چې خلکو ته څه لارښوونه وکړي، ګومان کوم خلک یو بل ته سره ګوري، څرنګه کېدای شي چې په انفرادي شکل باندې هر څوک مسؤلیت ادا کړي؟
یو غټه ستونزه شیبر صاحب چې موږ په افغانستان کې لرو، خلک دغه د کور د زبالې مدیریت ته ډېر په ټیټه سترګه باندې، هر څوک فکر کوي چې دا ډېر سپک کار داسې کوي، ولې دا په خط کې داسې نه ده. دا د کابل د ښار د ویالو بندښت ما مخکې اشاره ورته وکړه، د دې ټول ورسه عمده عامل چې وی ګوري هغه ویالې ته ورسه دغه پلاستیکي کڅوړې دي چې دا بندې کړي، او دغه پلاستیکي کڅوړې دي چې دا ما استفاده ترې کړې په خپل کور کې، تا ترې کړې، برت ترې کړې، دا بالاخره بیروی شکل باندې غیر مسؤولانه شکل باندې د موږ کوڅې ته اچولې ده، بالاخره شمال وړې ده، ویالې بند او غټه ستونزه بیا په مجموع کې موږ ټول کابل خاریان دي، د غټو خارو اوسیدونکي بیا د ستونزې سره مخ دي چې لارې بندېږي. نو خبره مې دا کوله چې که چیرې د زبالو د مدیریت یا په مجموع کې د چاپیریال د ښه والي لپاره موږ دغه مسؤلیت په ګډه باندې ومنو، که دا نارینه دي، که ښځینه دي، که دولتي کسان دي، که شخصي متشبثین دي، که عام خلک دي، په مجموع کې دا من حیث د مسؤلیت قبول کړي. لکه څنګه چې موږ د خپل کور، د خپل حویلۍ، د خپلې کوټې د پاکي او صفايي خیال ساتو، همداسې باید د خپلې کوڅې د محلې د صفايي خیال هم باید وساتو. ټول باید لاس سره ورکړي او دغه ستونزه په ګډه سره مدیریت کې او دا چیرې د کار وسي، په ډېر کم وخت کې به موږ د کابل په ښار کې او په نورو لویو ښارو کې د غټو تغییراتو شاهدان
اوسو. مدخص صاحب، که د اوبو مسلې ته په ښارونو کې راسو، تیر کال په کندهار کې ځینې د خیر خلک وو، دوی چې د موټر به وینځل، بیا به د موټرو د وینځل شوي اوبو لپاره داسې یو ژور ځای جوړ کړی و چې د مځکې د سطحې اوبه بیرته خوندي شي او یا مثلا ډېرې کمې نه شي. دغه موضوع ته په کار نه ده چې په ښارونو کې توجه ډېره زیاته شي، ځکه اوبه خو کال په کال د افغانستان د کابل په شمول په ټولو ښارونو کې سطحه یې په کمېدو ده؟
دا مهم او دا حیاتي مسله ده. که چیرې د اوبو سره کوم برخورد چې اوس کېږي، دې ته زموږ هیوادوال په ګډه باندې پاملرنه وکړي، شاید په ډېر نږدې راتلونکي کې به موږ د څښاک اوبه ونه لرو، او د موټر وینځلو خو څه کوي، نور مشکلات خو څه کوي، او دا راروان دا ستونزه راروانه ده. نه تنها د موټر په مینځلو کې، په مجموع کې د اوبو په استفاده کې باید موږ هیوادوال دومره پاملرنه وکړي. یعنې د اوبو د استعمال لپاره باید داسې فکر وکړي لکه څوک چې تیل مصرفوي. تیل شاید که چیره په طبیعت کې په چاپیریال کې نه وي، شاید انسانان مړه نه شي د تیل په نشتون کې، خو د اوبو په نشتون کې ژوند امکان لري. دا ژوند هم د انسان لپاره، هم د حیوان لپاره، هم د نبات لپاره. په مجموع کې د دې ژوندیو موجوداتو ژوند په اوبو باندې ولاړ دی. نو دې سره باید په بیرویه شکل باندې استفاده ونه شي. که چیرې دا د موټرو وینځلي، حداقل که چیرې نور څه نشي کولی، دا د موټرو مینځل دی کم کړي. او بیا که چیرې وکړی شي چېرته یو سیستم ورته جوړ کړي چې د اوبو ضایع نه شي، او بالاخره د اوبو تصفیه کړي. په ډېر کمو شیانو باندې تصفیه کېږي. ډېر ساده لارې دي چې تصفیه لپاره یو څه جغل او سکارو دا شیان په کار دي. د اوبو بېرته تصفیه کېږي، له دې نه بیا استفاده کېږي. خو دغه لپاره خو یو څه پیسې په کار دي او څه نور امکانات په کار دي. په مجموع کې خو بهترینه لار دا ده چې موږ د دې په ځای چې موټر په اوبو پرې مینځو، ښه خبر دا ده چې یوه نمناکه صافي پې تېره کړو. زموږ هیوادوال دغه زحمت په ځان نه قبلوي. فقط هر څوک کوشش کوي چې موټر مینځلو ځایو ته ورسي او ډېرې زیاتې اوبه په دې کې مصرف کړي. ډېرې نورې لارې دي د اوبو د درست استفادې لپاره چې زموږ هیوادوال باید هغه ته پاملرنه وکړي، توجه وکړي. خصوصا که چیرې څوک په کور کې بوټي لري، چمنونه لري، د دغو د اوبو لګولو د ابیاري لپاره باید توجه وکړي. د کور دننه په روزمره ژوند کې چې موږ له اوبو استفاده کوو، که اودس کوو، که خپل ځان مینځو یا کالي مینځو، د دې په استفاده کې باید ډېره پاملرنه وکړي. یعنې ډېرې لارې دي او ډېر ښې طریقې وجود لري چې د اوبو په سپما کې موږ هر شخص، هر فرد کوی سي چې ونډه واخلي او په دې کې مرسته وکړي.
یعنې حتی که په کور کې څوک لاس ونې لري، داسې دې نه کوي چې لکه د ویالې په ډول باندې د اوبه ورخوشي کوي، خو کولی شي چې په یوه سطل کې په یو بل شي کې لوشي کې هرې ونې ته بیلې اوبه ور واچوي. یعنی اوبه باید وسپموي، لیکن
بوټي ته د اوبو د ورکولو وخت باید په نظر کې ونیسي. رښتیا دغه بوټی اوبو ته ضرورت لري که نه لري؟ اکثره ما داسې لیدلي دي چې اصلا هغه په خاوره کې هغه نسبتي رطوبت دومره لوړ وي، لوندوالی دومره زیات وي، مګر زموږ د هیوادوال بیا هم اوبه ورکوي، هغه ګټه نه کوي.
او بیا یې غرمه اوبه ورکوي چې لمر وي، هغه بېرته
غرمه یې ورکوي چې هلته تبخیر بیا زیاتېږي. د دې په ځای چې اوبه نبات جذب یا خاوره جذب وي، هغه تبخیرېږي بېرته. خو دا مختلف لارې دي چې موږ هیوادوال کولی شي، خصوصا دغه د کور په منځ کې هغه د اوبو استفاده ډېره زیاته کېږي، چې چون هر انسان موږ ضرورت لرو په ورځني ژوند کې چې اوبو نه استفاده وکړو. خو دغه ته توجه نه کوي. یا اکثره ځایو ته چې ورسې، دا د اوبو نلکي چې دي، دا لیک د دې نه اوبه څڅېږي. فکر کوي که چېرې په یوه ثانیه کې یو څاڅکی اوبه تویې شي د یو نل نه، دا په همداسې دوامدار شکل باندې دا څومره اوبه ضایع کړي.
څومره اوبه ضایع کړي.
دا ډېر زیات هغه ده. خصوصا مثلا که چېرې موږ تاسې سروزان مینځو، اکثره خلک داسې خصوصا په ښاریاتو کې خوند ورکوي چې د ګرمو اوبو لاندې ولاړې اوبه پرې راخوسي، دې نه لذت وړي او دې ته فکر نه کوي چې دغه اوبه د ضایع کېږي بېرته. دا موږ له لاسه ورکوو، یا د کالیو مینځلو یا د لوښو مینځلو کې. په اشپزخانه کې ډېرې زیاتې اوبه ضایع کېږي د ښځو لخوا. دغه ټول مسایل یا اکثره خلک زه ګورم ما لیدلي دي، خپل اویلۍ په اوبو مینځي، د دې په ځای باندې چې جارو یې کړي، بس د اوبو پایپ ورته نیولی، بس مینځي یې. نو هغسې وچ چې بېرته همغسې کېږي. د دې لپاره چې موږ خاوره ډېره زیاته لرو، ګرد ډېر زیات لرو، شنې ساحې کمې لرو، یعنې دا داسې دي لکه زنځیر غوندې دي. شیبار صاحب چې دا یو بل سره تړلي دي، که یوې مسلې باندې بحث کوي، بیا دا ټول بیا سره راټولوي.
متحقق صاحب، په ژمي کې دا خبره په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې یو څه عامه شوله چې خلکو ته دا خبرتیا د رسنیو له لارې هم ورکړل شوه چې که چېرته تاسو له بامه واوره لاندې اچوئ، نو په د حویلۍ په خام ځای کې دا واوره واچوئ او هلته یو نسبتا ژور ځای ورته جوړ کړئ چې د مځکې د لاندې سطحې اوبه ورسره زیات شي. د باران له اوبو سره څوک څه کولی شي؟ نن سبا پسرلی دی، په پسرلي کې بارانونه وي.
یو خو په خاریاتو کې په مجموع کې هغه پخوانی رسم و رواج چې هغه له منځه تللی شي. بار صاحب د کابل په ښار کې مثال ورکړم، نورو ښارو کې خلکو ټولې اویلۍ کانکریټ کړي، سمټ کړي دي. ډېر په مشکل به ته داسې ځای پیدا کړي چې ته په هغه کې واوره واچې او هغه واوره په تدریج اوبه شي او هغه به ولاړ شي مځکې لاندې جذب شي. په مجموع کې داسې خلکو کې ذهنیت پیدا شوی چې د هر چا ویلې ډېره زیاته کانکریټ وه او نو هغه
کمال دی
د مالدار ده او هغه ډېر پیسه دار ده. داسې یو ذهنیت ده په خلکو کې. په مجموع کې دغه اوبه که د باران په شکل راځي یا د واورې په شکل باندې راځي دا اوس فعلا په اکثرو کورو کې د ضایع کېږي. خو خبره دا ده چې د باران اوبو د مدیریت لپاره هم هماغه طریقه چې تا وویې دی که چېرې مثلا موږ وکړی سو په حویلۍ کې که چېرې داسې ځای ولرو چې د باران یا د بامو د ناوې نه چې اوبه راوځي دغه د دې لپاره یوه ژوره څا وکیندو او دغه اوبه هغو ته څاو ته مسیر ورکړو او دا اوبه هلته ولاړې شي حداقل مثلا دوه متره ژوره یې ډېره ژوره دې نه وي قطر ولري او دوه متره ژوره یې په دغه کې ډېرې اوبه ذخیره کېږي. فکر وکړه چې هر کور دوه متره مکعبه اوبه که چېرې ذخیره کړي د باران اوبه او دا په تدریج سره د اوبو لاندې د مځکې لاندې بیا جذب سي ده په اوږده مهال کې د مځکې لاندې واټر ټیبل چې ورته وایي یا د اوبو سطح د مځکې لاندې دا راپورته کېږي. بیا داسې راپورته سوه د مځکه کې نمای زیاتېږي او بالاخره ګلان او بوټي کوی سي ښه نمو وکړي. یعنې دا یوه طریقه ده خو که چېرې څوک دې ته پاملرنه وکړي او دغه کار وشي خبره دا ده چې د دې تطبیق او عملي کول
او دا سخته کار هم نه دی. څه فکر کوئ که چېرته د کابل ښار چې په میلیونونو کسان پکې ژوند کوي دا اوس په پسرلي کې همدغه دوه متره ژور ځای وکیني او د ناوو اوبه همدې ته ور برابرې کړي حتی دا د څښاک اوبه چې د دوی په کورونو کې کمې دي امکان لري چې یو دوه کاله کې بیرته هغه څاګانې راپورته شي او اوبه زیات شي پکې. څرنګه همداسې نه ده؟
دا خو اکثره خلک داسې فکر کوي چې دې ته لکه د یو مجرد فعالیت په شکل باندې ګوري چې یو کس به دا کار کوي. خو که دا په غټ تصویر کې فکر وکړو چې هر کور په هر حویلۍ دغومره اوبه ذخیره کړي زه مطمئن یم چې په راتلونکو دوه درې څلورو کلو کې دا ډېره زیاته ګټه کوي. یعنې یوه طریقه یې دغه ده چې باید خلک دې ته پاملرنه وکړي او دا من حیث د یو یو فریضه ځان ته وګرځي یو مسؤلیت د خپل وبولي سه په دې بي له دې نه سه مثلا حکومت یا دولتي ادارات دوی ته واسي او دا کار په زور کوي کې دا په زور نه کوي. دوی کې باید خپله دغه نیت پیدا شي دغه ښه نیت باید موږ په خلکو کې رامنځته کړو د ښو کارو د انجام لپاره سي یو پکې همدا کار ده چې که چېرې دا نیت موږ رامنځته کړو نو هغوی خپله که چېرې توان د دې ونه لري چې چاته یو څوک استخدام کړي زده کړو دوی کې خپله هم کولی شي چې یو جایزه ورکړي. خیر دوه متره دی نه یو متر په مجموع کې که چېرې موږ په یو متر ژور ځي کې اوبه حداقل د درې ورځو لپاره هلته ذخیره کړو دا جذبي کړي بیا سی به بل دوره د باران پر راځي بیا د عمر وګو هدا قلا غټوله بنه زای کی یو متر خو به د ذخیره پیری کنه خدا بهترین طریقه ده خلاره ده چې موږ یو ډول دې په عمر لونکی
متخصص هب کور وده. خیر یو سه
او ولاسته والد پستینو جامو نل ورنګا و والد پستینو جامو نل ورنګا و
یار میں دوست مسلمان اللہ لے اسمان سے یاد پارا جائے.